ستړي مشهي زستاسو قربانه منزه شهي تاسو نن نه خبرونه کې هر کله وایم نن د جمعې ورځ جون میاشتې 28 د کال دی 2024 دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د مخامونی می پښتونخوا کې ته او دلته په واشنگټن ډي سي کې ورځي ولس بچی دي په نن نه خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د شپږ 50 سمې غونډې په اړه غیږو چې د جون 19 دغه بحث او غونډه پیل شوې ده افغان میرمن وایي چې دوی دغه غونډې ډېرې هیلي او تمیلري دی غونډه ته افغان خزو فعالانو هم ویناوي درلودي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړې راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي چې په افغانستان کې د جون او خزو سره ظلم په یو سیستماتیک عمل باندې بدل شوی دی او نو موري دی نتیجې تر رسیدلې دي چې دا وضعیت د بشريت ضد جنایت سره برابر دی بینټ د سې شنبې په ورځ چې د جون 13 نیټه وه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د افغانستان د بشري وضعیت په اړه راپور وړاندې کړ او په دغه راپور کې زده کړې کار روغتیا او عدالت د خزو او جون د لاسرسي او د اساسي حقوقو برسیره د بینټ په خبره هغه نړیوالو قوانینو ته کتنه شوې ده چې طالبان ورڅخه سرغړونه کوي د 2021 په اگست کې ل بیا واکمن کېدو وروسته طالبانو د جون پر مخ د خوانځي او د منځني خوانځي دروازې وټړلې او د 2022 په دسمبر کې جونې د پوهنتونونو له تاک څخه هم مانا کړې له هغه راهسي په افغانستان کې د خزو د کار او زده کړې په برخه کې ګڼ شمیر نور محدودیتونه هم پلي شوې دي په راپور کې راغلي دي چې د 2023 کال د جون او 24 کال د تر مارچ پورې طالبانو شاوخوا 250 فرمانونه صادر کړي دي چې په ټول هیواد کې د خزو د جون حقونه محدودوي د طالبانو د حکومت وایاند زبی الله مجاهد چهار شنبې په ورځ 19 د جون د ایکس په شبکې کې په یو پیغام کې د بینټ په ریپورت سخت نیوکه کړې ده مجاهد لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو زینو غړو او په ځانګړي ډول د ریچارډ بینټ راپور د دوهې د راتلونکي ناستې په درشل کې د اذهانو د خرابولو یو هڅه ده په همدې باندې نن موږ غږیږو په خبرونه کې به را سره ملمانه هم وي په دغه غونډه کې ګډونوال هم و هغه به هم را سره ملمانه کیږي او ستاسو سره به بحث دا ومر کوو هله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي داخلي او دما د میګوسته بزو د ملمنو ولوري ته د ریوی سره د ملتیا مومنن کوچرا سره په خبرونه کې مل شوې اس زو د خپل قدرمنو میلمنو ولوري تاسو سره د لندن څخه مین خان دوران ملګری کیږي چې د یو افغان خبريال د هغوی سره په وروستي حالاتو باندې غږی ګوستړی مشه په خیر راغلی اغلی دوران
سلامونه تاسو ته د خبرونه ټول جنو لیدونکو ته
وعلیکم السلام اغلی دوران تاسو به وروستي ریپورت لیدلې وی چې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکونکي ریچارډ بینټ لخوا خبر شوی دی په افغانستان کې د میرمنو سره کوم چې چیلنج د طالبانو لخوا د مهال دوام لري د هغې سخت غندنه کړې ده او دا یو جندر اپارټایډ لپاره هم یو ټکی هم کارولې ده چې دا په دې کې حساب کې دیشي نو تاسو خپل اول خو دغه ریپورت ته څنګه ګورید او افغاني میرمنې په توګه خبريالې په توګه چې تاسو هم په خپل وطن پری خودو باندې مجبور شوې د طالبانو د واکمنۍ د ورسته
دی غونډې ته خو زوایل شمه چې څنګه سره هیلشته د افغان جنونو لپاره د افغان میرمنو لپاره چې هله خدا دا چې دی غونډه کې افغان جنونو خزینه او وندر لرلې او دوی خپل کولای شي په دغه غونډه کې د افغان جنونو غوونه پورته کړي د دوی هلی لپاره کار وکړي او په دې غونډه کې افغان میرمنې له دغه غونډې ډیر زیات هلی لرلې او د دې میرمنو ډیرې غوښتنې او هیلې داوي چې د افغانستان د بشریت د وضعیت په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د خدینه او د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره دی، په ځانګړي ډول دغه حقوقو د عمل لپاره دی کار وشي. او ترڅنګ افغانستان کې د خدینه او د او د نجونو د پر وړاندې د تاوتریخوالي کوم چې طالبانو دغه تاوتریخوالي راخیسته دی دغه لپاره د کار وشي. موږ ګورو په تیره اونۍ کې طالبانو چې دغه زر ورځې پوره شوي دي، دغه د ښوونځیو د زر ورځې پوره کېدو او د دې تر څنګ نور تاوتریخوالي چې راخیسته دی دغه د بشریت ضد عمل دی او دغه په رسمیت وپیژندل شي. او ویل دي چې طالبانو د طالبانو دغه فرنج چې دی د اړیکو د ادکېدو او د نړیوالو غوډه کې دوی ته ونډې نه ورکول کیږي او دوی ته د استاد دی د طالبانو استاد ته دی ونډې نه ورکول کیږي او دوی دې پرسمت نه پیژني، ځکه د طالبانو د انجنونو پر خلاف ډیر زیات تاوتریخوالی راخیسته دی. د جندر اپټایټ موږ وګورو ډیر زیات تاوتریخوالی راخیسته دی. دا یوازې د افغان انجنونو لپاره د افغان مرمنو لپاره دا ډیر زیات تخت تاوتریخوالی راخیسته دی. دا زموږ لپاره نه، د ټول افغانانو لپاره، د ټول افغان انجنونو لپاره، دا زموږ ټولنې لپاره ډیر زیات سخت دی او د زغملو وړ نه دی.
اغلی دوران تاسو د جندر اپارټایټ خبره هم وکړه، دې ته مو اشاره وکړه. په وروستۍ یو کې په ټولنیزو رسنیو د افغانو میرمنو او نارینه وو هم یو کمپاین شروع شوې، هاشټاګ جندر اپارټایټ چې باید ختم شي، د هغې د لپاره غږ پورته شوې دی. هاشټاګونه روان دي په ایکس پانی باندې او همداراز په نور سوشل میډیا باندې. کله دې په اړه خبره وکړي، تاسو ولې ګڼئ چې دا مهال په افغانستان کې جندر اپارټایټ روان دی او دغه کمپاین څنګه روان دی؟ تاسو څه ګڼئ چې آیا دا کمپاین ښه روان دی؟ تاسو په خپله هم پکې برخه اخیستې ده؟
بالکل، اول موږ باید ووایو چې جندر اپارټایټ څه دی. دا جندر اپارټایټ کې جنسي توپیر هم ورته ویل کیږي. دا د افرادو پر وړاندې د دوی د جنسیت په خاطر اقتصادي او ټولنیز توپیر ویل کیږي. او د جنسي جنسی اپارټایټ نه یوازې د افرادو د ټولنیز او د اقتصادي بې کفایتۍ لامل کیږي، بلکې د سخت فزیکی زیان لامل هم کیدای شي. دا موږ ویلی شو کله چې د کله پایل شوی دی. موږ ویلی شو کله چې تمنا زریاب پالمان کې د نه خوړلو اعتصاب کړی و، خال خال د مغزای پایل شوی و چې د هغې ترڅنګ نور میرمن هم ورسره اوګه پوګه پرمختګونه کړي ول. موږ سره یو ځای کمپاینونه پیل کړي ول، نور میرمنه هم ورسره یو ځای شو ول. لکه موږ ویلی شو مترا مهران، ویلی شو لکه نظیفه حقپال، داسې نور میرمنه هم ورسره یو ځای شو ول. د سیاست له ډګره ویلی شو لکه فوزیه کوفی او داسې نور میرمنه هم ورسره یو ځای شو ول. د ایرانی میرمنه هم ویلی شو لکه مسیلی نژاد، ځکه د ایرانی میرمنې، افغان میرمنې د دوی ټول غوښتنې هیلي یو څه دي. لکه د جنر اپارټایټ پر وړاندې غوښتنې یو څه دي. ایران کې، افغانستان کې یو
اغلی دوران ګومان کوم چې ستاسو اړیکه زموږ سره یا ستاسو انټرنیټ ګومان کوم کومه ستونزه به پیدا کړي وي چې ستاسو غږ د محل موږ ته نه راځي. نو هیله کوو چې بیرته ستاسو سره زموږ اړیکه وشي. خو تر هغې ګرانو لیدونکو، غواړو چې ستاسو سره د شفیقه خپلواک یو څو خبرې شریکې کړو. چې شفیقه خپلواک لیکوال او د بشري حقوقو مبارزه ده، چې څو ورځې وړاندې دغه لیکوال او د بشري حقوقو مبارزه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته د نورو افغانانو او ریچارډ بنت سره یو ځای د خزو د روان ناورین په اړه خبري کړې دي. نو دا به واورو او بیا به راځو په حسب پکې.
اټس ا ګریټ اونر ټو بی هیر.
زه غواړم تاسو ټول د یوې شیبې لپاره سترګې پټې کړئ او یو داسې نړۍ تصور کړئ چیرې چې تاسو سترګې پرانیزئ او ستاسو اولادونه نور د تعلیم ترلاسه کولو حق ونه لري. په ځانګړي ډول ستاسو نوري، ستاسو څخه د خبرې کولو او بیان ازادي حق اخیستل شوی وي، ستاسو څخه ستاسو د کار کولو حق اخیستل شوی وي، او حتی د یوې پیسې لپاره تاسو نورو ته اړوي. ته هیڅ حق ونه لري چې ووایې څنګه حکومت یا پالیسي غواړي، او تر ټولو مهمه دا چې ته د دې یوې بې عدالتۍ په اړه هم خپل غږ پورته کولی نه شي، ځکه چې ستا څخه عدلیې ته د لاسرسي حق هم اخیستل شوی وي. نو ته هیڅوک شي، یعنی دا چې یو بې غږه، بې نومه او بې سیره موجود باندې بدل شي، د داسې نړۍ تصور کول هم ناممکن ښکاري. خو د افغانو میرمنو لپاره دا هر ورځ یو تریخ حقیقت دی.
ری ګران ولیدونکو، تاسو دغه لنډ خبرې د شفیقې خپلواک واوریدلې چې هغه د ملګرو ملتونو دغه غونډه تکړې دي چې د افغانستان په اړه دي. خو دغه خبرې نورې وګدي هم وي چې پوره خبرې ما واوریدلې. هغه ویلي دي چې افغانستان کې خزي هیڅ څوک هم ندي، دوی په بی غږه، بی نومه او بی سیرو موجوداتو باندې بدل شوې دي. هغه د اسما، دنیا او لیمې کیسې هم وکړې چې لزده کړو پاتې شوې دي. د وی افغاني معلمي چې په پټنجونو ته په کور کې سبق ورکوي، خو هر ورځ داریږي چې وبنیول شي. د وی کونډې کیسې وکړه چې مخکې په یوې کارخانه کې یا فابریکې کې کار کاوه، او هغه هم خپل دند د لاسه ورکړله. همدارز نورې مهمه خبرې هم په دغه غونډه کې وکړې چې په هغه کې د افغانانو مقاومت یې په هغه باندې خبرې وکړلې چې افغانان ډیر مقاومت کړی دی د طالبانو په وړاندې. هغه داسې چې د هغونجونو چې په پکتیا، بدخشان، کابل، هرات او همدارز زینو نورو سیمو کې د خپل مکتبونو او پوهنتونونو لپاره مظاهری کړی دي، د پوهنتونونو هغه زړور استادانو یادونه کړی دا چې د نجونو د تعلیم لپاره استعفا ورکړی ده. د ننګرهار د تکړه ځوانانو یادونه یې وکړه چې د امتحان لخصتلو انکار کړی دی، او ویل دي چې دا ټول یو یا چې یا به یو یو یا به نیو. لدوی شفیق خپلواک وو پختل چې تیرو دریو کلونو کې ل خپل ټول قوت او تاثیر سره نړی څخه دې د دوی د پاره، او دا چې نړی باید افغانانو ته وګونی سي. دا هغه خبرې دي چې شفیق خپلواک په دغه غونډه کې کړې دي. زموږ سره بیرته مینه خان دوران ملګری شوې ده. ستړي مشي مینه، بیا هم په خیر راغلی خبرونه ته. مینه بخنه غواړو تاسو وړي کز موږ سره پرې شو، او زموږ خبرې نیمګړې پاتې شوې. سو شی به وړاندې موږ د شفیق خپلواک هغه خبرې یو څنډه وړاندې کړله، لیدونکو سم شریک کړله چې هغه په ملګرو ملتونو کې کړې دي، او په نړۍ هغه کړې دي چې تاسو افغانانو ته غواښ شي، او په دې تیر دریو کلونو کې ولې نړۍ کوم جدي ګام نه دی اخیسته. تاسو څه فکر کوئ دوران چې شخو درې کال به پوره کی، او تر اوسه آیا پر طالبانو باندې کافی فشار راغلی دی د نړۍ له خوا او کنه؟
زه فکر کوم طالبان د نجونو د زده کړو څخه سیاسي ګټه اخلي، خو ته نړیوال هم ځانونه کاڼه اچولې دي. دا درې کاله دي د درې کاله نور هم تیر شي، ټول په دې پوهېږي چې طالبان په دې پرده اچوي. هر څوک وویني دا ټولو ته جوته ده چې دا په ټول نړۍ کې داسې یو هیواد نشته چې د زور د ډیر ورځې کیږي. داسې هیڅ هیواد نشته چې د نجونو د مکتب او د تعلیم او د زده کړو څخه دې بي برخه وي. یوازې د افغانستان دی چې د زده کړو څخه هغه حق چې الله تعالی ورته ورکړی دی نجونو دې بي برخه وي، او دای په زور او په ظلم او په زیاتی دغه حق یې اخیسته دی، او نړیوالو ځانونه کاڼه چولې دي او ځانونه ورته غلي نیولې دي، او هیڅ کار ورته نه کوي. او دا انجونه خپل په خپل افغانستان کې خپل غوونه پورته کوي، او هغه ظلم چې طالبان پر دینن افغانستان کې کوي ټول ویني چې څومره په سختۍ دوی حالت دینن افغانستان کې لاروین کوي، او هغه کسان چې د باندې افغانستان کې دغه پورته کوي چې دا طالبان حالت دوی ته په دوی باندې ظلم کوي، دا دوی حق دی پرېږ دي چې دوی حالت تعلیم وکړي. دا د دوی ورکړل حق د دوی څخه په زور اخیستل شوی دی. انا پیغام چې دی ولی اوس هم ځنونه غلی نیولې دي، او د دې حق چې په زور ترخیصل شوی دی ورته بیرته نه ورکوي، او د دې لپاره هیڅ کار نه کوي.
مینه خان دوران تاسو کله چې حالت په کابل کې افغان طالبان راغله او کابل کنټرول ونیو، ګومان کوم چې تاسو په کابل کې ویلال نه وی راوتلی، سپدلونونه مو ولیدل په چټکی سره، کوم حقونه و چې تاسو ورسخه په بی برخه شوي ولی راوتلی له افغانستان څخه، ولی مو خپل وطن او هیواد پری خو دو، ولی مو حل تخپل مبارزي ته دوام ورنکه؟
مو په دې په هېدو لکه کله چې په افغانستان کې وم، زه په دې په هېده ما چې طالبانو تغییر نه دا کړی، ځکه په دوه ورځو کې ما ته دا معلومه شوه، لکه دوی ویل چې په مغه شپه کې دوی یو برنامه لرله، دوی ویل چې خزینه کول شي چې دنو ته لاړ شي زده کړو ته دوام ورکړي، خو کله چې نجونې خزینه خپل زده کړو ته لاړل دندو ته لاړل، دوی ته اجازه ورنکړه، دوی ته ویل چې یوازې نارینه کولی شي چې زده کړو ته دوام ورکړي، دندو ته لاړ شي، یوازې نارینه ته اجازه ورکړه. خو زه پوهېدم چې د نن افغانستان کې دا خزینه لپاره ډېر زیاتونه پانه ده، خزینه نشي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، کار وکړي، او هغه هم د طالبان په شتون کې. نو دا ماته ډېر زیات ستونزمنه وه، یوازې ما لپاره نه، ټول خزینه و انجونو لپاره. خو خوشبختانه ماته دا زمينه برابر شو، زه د افغانستان بهر ودم، خو زه دلته کولای شم چې دا غږ می پورته کړم په ازادانه ډول، چې دا وایم په ازادانه ډول چې دغه طالبان چې ته وایي د نو بهرنیو په سترګو باندې خاورې شیندي، او په دې پرده چوي چې وو د خزینه کولای شي چې زده کړو ته دوام ورکړي او کار وکړي، دا ټول دروغ وایي او دا رښتیا نه دي. دا د دوی په حق باندې ظلم کوي، د دوی د حق زور اخیسته دی، نه هغوی زده کړو ته تلای شي په ازادانه ډول، او د ووم شپږم څخه پورته نجونې چې ښوونځي ته نشي تلای او نه هم کار ته تلای شي، دا ټول دروغ وایي او دا زور زیاتی کوي. او دا ماته ډیره زیاته سخته وه، هغه وخت زه پوه شوم چې ډیره زیاته سخته ده. نو هغه وخت افغانستان بهر شومه، وزلته بیا هم چې زلته زده کړو ته دوام ورکوم، کار ته زما دندې ته ځم، بیا هم هغه درد دلته محسوسوم چې څنګه ما هغه وخت درد محسوسوم، بیا هم زه خوشاله نه یم لکه څنګه چې باید زه خوشاله وم چې زده کړو ته دوام ورکوم یا زه کار ته زما، خو بیا هم د خپل هیوادوالو، د خپل دنجونو، خپل د افغانو خویندو درد زه اوس هم محسوسوم. زه لکه فکر کوم لکه هغوی غوندې زه آزاد نه یم چې کله هغوی خوشاله وي، کله هغوی زده کړو ته لاړ شي، کله آزادانه هغوی کار
تلار شي، زه به هم د خوشاله یم. مینه خان دوران تاسو یو افغان خبريالې، تاسو دا ویل چې کوم هیواد کې چې تاسو اوسئ، برتانیا کې، تاسو په لندن کې اسمیش، تاسو دا حق لري چې له هغه ځای خپل غږ پورته کړئ، او که تاسو په افغانستان کې وي کېدای شي چې دغه حق به اوس تاسو نه درلودو، ځکه هلته اوس عدالت ته هم لاسرسی نشته، په ځانګړي ډول میرمنو ته داسې کوم قوانین هم نشته چې هغه باید پلی شي پرته له د طالب ټوپک څخه. خو مینه خان دوران، تاسو خپل په افغانستان کې دا مهال د رسنیو ازادي ته څنګه ګوري، د بیان ازادۍ ته څنګه ګوري، څه ګومان کوي، او تاسو غوالت به همکارانی هم وی چې ساسره کار کړي دي، او اوس به هم رسنې کې د خال خال میرمنی وی چې دای شي چې هغه به کار کوي پر رسنې یو کې سوای دوی څومره ازادي لري، دوی هلته چې هر خبر خپور کی یا خپل بیان ازادۍ څنګه ده؟
بالکل، هلته د سوشل میډیا یا د چې په سوشل میډیا کې خبريږي د غوي ازادي هیڅ نشته، هغه ټول د طالبانو په کنټرول کې دی، او چې خبريږي هغه ټول باید طالبان ساري او ګوري، او چې غواړي چې غوي په سوشل میډیا خبري کوي هغه د خپل اختیار کې نه دی، او هغه ټول طالبان ساري، او چې موږ کولای شو لکه دلته هغه په سوشل میډیا کې خبرو کو لکه غا لکه لیکنه ویډیو هغه یالت نشي کولای، او هغه کا غواړي یالت خبري کی خاطر هغه د مرګ سبب کیږي، هغه کله چې تظاهرات کوي، اعتراض نه کوي، هغه کوټه کوي، هغه موږ خپل دلته وینو، هغه باندې کیږي، هغه ته غواخونه کیږي، هغه د کورنۍ غواخونه ورته کیږي، هغه زندان کیږي، موږ خپل شاهدان یو دي چې د رنجونې د سرک نه اخیستي په زور او په زیاتی هغه زندانونه کې اچولې دي، د غوي کورنۍ ته غواخونه کړې دي، دوی خپل په سرک وهلي ډبولې دي، په زور او زیاتی هغه وړې دي، او ورکشي وي دي تر ډیره مودو پورې، هغه درکې حتی نشته چې څه شي وي دي، هغه نشي کولای په خپل خوخه چې ته غواړي اصلي خبر هلته د نن په افغانستان کې تیریږي، هغه په مغه واقعیت سره په سوشل میډیا خبرې کړي، هغه د دې جرأت پته نه لري چې په سکرین را ظاهر شي، خپل غږ اوچت کړي. هغه د جرأت نشي کوي، هغه ډیره غواړي چې هغه څه چې په افغانستان کې پیریږي موږ ته راوستوي، یا زموږ نور همکاران چې دلته دي، یا نور رسنۍ چې دلته فعالیتونه لري په پښتو یا په دری ژبو دلته خبره کوي، ترڅو چې هغه واقعیتونه نور ته ورسیږي. ځکه خو د نن افغانستان کې دانش کوي ترڅو نور ته هغه واقعیت ورسیږي. ځکه طالبان ټول ته هغه څه چې په افغانستان کې پیریږي هغه دروغ ثابتوي، او دروغ وایي چې نه، هر څه دلته ډیر آرام روان دي، هر څه دلته ډیر راحت دي، او موږ ټول ته حقونه ورکو، او هر څه دلته نارمل روان دي. خو نه، هر څه کله چې موږ د پردې شاته وګورو، ټول زیات ټول ډیر په تاو تریخوال، ډیر ظلم او زیاتی کې ژوند کوي.
اخلي دوران اوس تاسو د افغانستان پر رسنیو باندې، په ملي ټلویزیون باندې، په نورو ټلویزیونونو باندې څه وینې؟ څومره توپیر وینې په خبرونو کې، په برنامو کې؟ تاسو هلته کار هم کړی دی، په خوا هم تاسو لیدلی و، اوس په هم کې دی شي چې پروګرامونه ګوري، څه بدلونونه تاسو پکې وینې؟
لوی بدلونه همدا دی، لکه په خوا موږ ډېرې فدینا یا انجونی موږ لیدل چې په ځادانه ډول څنګه چې خپل غوښتل هغوی هماغه سي ظاهرېدلی شوی. اوس موږ ګورو چې ډېرې انجونې حتی نشته. دا د بیان ازادۍ یوه برخه ده، قانون دی چې هر انجلۍ هر مېرمن غواړي په خپل خوښه په سکرین کې په سوشل میډیا را ظاهر شي. همدا یو لوی توپیر دی چې اوس موږ ډېرې انجونې ګورو په خپل خوښه را ظاهرېدلی نشي. هغوی غواړي را ظاهر هم شي، هغه باید ټول سر تر پایه پورې جامې واچوي. موږ صحیح ده او وهې وو چې اسلامي لباس واچوي. موږ ګورو چې مخکې د دوی د طالبانو د حاکمیت مخکې د دینه هم ټول منظم جامعه غوستل، لباس ټول منظم بول. خو دوی چې اوس ډېر افراطي کارونه کوي، دا ټول د قبول نه دی. څوک چې دومره ډېر ظلم زیاتی هم د منلو وړ نه دی، ټول منظم لباس اچول، ټول منظم کارونه کول، نو دوی چې څه کوي هغه د منلو وړ حتی نه دی. ټول د هڅه د غوې د غښتنه لپاره احترام نه کوي. همدا لوی توپیر دی، لکه ډیر انجونې هڅه په سکرین کې نشته، خو مجبور شوی دی چې د سکرین پرې دی، او هڅه د غوې مجبور شوی دی چې د سکرین پرې خودو په سکرین چې پرې خره هڅه هوا ته نه مجبور شوی دی ونه لار شي. هغه چې نشي کوي د خپل په خوخه دند وکړي، هغه د خپل په خوخه دند ته نشي تلای زده پرو کې، هغه په دې هوا کې ژوند نشي کوي. هغه مجبور شوی دی نو چې هوا دې دی او بل هوا ته لار شي، چې تر څو د خپل په خوخه وشي کړی بل هوا کې دند وکړي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه امینه خان، دوران چې راغلی وي تاسو زمو سره مل شوي، خپل نظر مو دلته شریک کو، معلومات مو دلیدونکو سره شریک کړه. تاسو ته خوشی به غواړو، بریالي اوسئ.
سلام
د دې ګرانو لیزونکو او اوریدونکو، افغانستان کې د میرمنو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې د راپور ورکونکي وایي البته چې په افغانستان کې چې څه روان دي هغه باید جنډر اپارټایډ کې وشمارل شي، ځکه چې هلته خزي د کار کولو حق نه لري، او همداراز خزي تعلیم ته لاسرسی نه لري. دا خبري ریچارډ بنت چې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکونکې دی، هغه ریچارډ بنت وحید فیزی ته چې د آشنا تلویزیون خبریالو زموږ همکار دی هغه تکړی دی. نو راځي چې دغه مرکه په ګډه سره وګورو.
خغلی ریچارډ بنت، تاسو د افغانستان د وضعیت په اړه خپل تازه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ، د دې رپورت موندنې څه وی؟
دتلپسیر لمرکز خمودې مننه. په دې رپورت کې د افغان جنو او خځو د وضعیت په اړه تمرکز شوې دی. د بشري حقوقو شورا لمات څخه غوښتي و چې په دې اړه رپورت شمتو کړم. ما موندلې چې د جنو او مېرمنو له حقوقو څخه د طالبانو لخوا په سیستماتیک توګه سرغړونه زیات شوې دي. دا کار به په نسلونو او د ټولنې په ګڼو برخو اغیز وکړي. د نجونو او خزو سره ظلم په یو سیستماتیک عمل بدل شوی. ما پنځو برخو ته کتنه کړې ده: حقونه، تعلیم، کار، روغتیا، ګرځیدل او عدالت لاسرسي. همداشان له حقونو پلوه مې هم دوه نړیوالو قوانینو څخه چې طالبان ورڅخه سرغړونه کوي هم کتنه کړې ده. په دې راپور کې د راتلونکو په اړه هم بحث شوی او داش طالبان باید څوکري او نړیواله ټولنه څنګه کولای شي دا وضعیت کابو کړي او د افغان جنو او خزو سم لاټر وکړي. په اړه یې ځنې وړاندیزونه هم شته.
په تیر څو باندې دوه کال کې تاسو ګرشمیر راپور نه خبره کړې دي، خو په دې رپورت کې تر ټولو جدي مسله کومه وه؟
فکر کوم دا رپورت ډیر تحلیلي دی. دا رپورت د بشري حقوقو په مشخصه توګه د نجونو او مېرمنو په اړه د خبرو شوی رپورتونو او روسي حقایقو ته پکاتو جوړ شوی دی. لکه څنګه چې ما وویل، وضعیت لا پسې خراب شوی دی. په دې روسي میاشتو کې زیات شمیر فرمانونه او حکمونه صادر شوی دي. فکر کوم په دې رپورت کې پر نجونو او ښځو باندې له نسلي پلوه اغیزې تحلیل شوی دي. کله چې د تقاطع خبره کوم، زما مطلب دا دی چې هر سرغړونه یو په بل باندې رامنځته کیږي. د طالبانو هر فرمان یو لبل سره تقاتو لري.
ستاسو په ګډون ملګرو ملتونو او ګڼو نورو سازمانونو یوازې رپورټونه او اعلامیې خبرې کړې دي. افغان مرمن او انجونې عملی اقدام غواړي. د طالبانو پر وړاندې څه شی د عملی اقدام په توګه کاریدلی شي؟
د مخزنې عملی اقدامات شته. د بیلګې په توګه د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان په اړه څېړنې کوي. همداشان پوهیږم چې د ښځو او انجونو په اړه هم څېړنې کوي. د جنسیت پر بنسټ تبعیض او د بشري حقونو پر وړاندې جرمونه چې کېدای شي ترسره شوي وي په اړه رپورټ ما کتلی دی. زه د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړم چې خپل کار ته دوام ورکړي او څېړنې پای ته ورسوي. دویم، د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض لمنځه وړلو کنوانسیون پر اساس د دې امکان شته چې کوم بل هیواد د افغانستان مسله د عدالت نړیواله محکمې ته وړاندې کړي. یوې متفاوتې محکمې ته دا به د هیوادونو پورې اړه ولري چې دا یو احتمال دی. د نړیوال قضاوت حق او ملي پوښتنو په اړه اقدامات هم شته. او دریم دا چې د جنسیتي اپارتاید مسله هم راپورته کوم چې تر اوسه جرم ګڼل شوی نه دی. که دا د بشریت پر وړاندې جنایت کې شامل کړای شي چې په اړه هم دا اوس په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې بس روان دی، نو دا ټول عملي اقدامات دي.
خپل بنټ، تاسو د نړیوال عدالت د محکمې او د جرمونو د نړیوالې محکمې یادونه وکړه. بشري حقوقو خو جدي مسایل دي او راتلو صدغه محکمې په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
تاسو پوهیږئ چې نړیوال عدالت زیات وخت نیسي. زه له هغوی غواړم چې په دې اړه ژر اقدام وکړي او د افغانستان وضعیت بشري حقوقو ښځو او نجونو ته لومړیتوب ورکړي. زه ورڅخه غوښتنه کوم چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه زیات کار وکړي. په ځانګړې توګه د بشري حقوقو د شورا غړي، د امنیت شورا او ملګري ملتونه د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید زیات کار وکړي.
ولې نړۍ د افغانستان د وضعیت په اړه بې تفاوته ده؟ درې کاله وشل چې د افغانستان د وضعیت په اړه کوم بدلون نه لیدل کیږي.
په ځینو مواردو کې بې تفاوته شته، خو دا په بشپړ توګه نه ده. ځینې غونډې تر سره کیږي. د بیلګې په توګه په روانه اونۍ کې د بشري حقوقو په شورا کې غونډه کیږي، د امنیت په شورا کې په دې اړه غونډه کیږي. لا هم افغانستان په نړیواله اجنډا کې شامل دی، خو په اړه زیات په خبرونو کې څه نه ویل کیږي. زه غواړم تاسو ته یادونه وکړم، زه له امریکا څخه مننه کوم چې د افغانستان پر مسایلو خبرونه خبروي. زیات شمیر خبری آژانسونه په کافي اندازه د افغانستان په اړه خبرونه نه خبروي. هغوی نور لوی مسایلو ته پوشش ورکوي، لوی جګړو ته پوشش ورکوي. تاسو پوهیږئ چې زه څه وایم. فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې د نړۍ په کچه خلک باید د افغانستان د وضعیت په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي او وی ګوري.
تاسو پوهیږئ چې د دوه راتلونکو غونډه را روانه ده او طالبانو ویل چې په دې غونډه کې ګډون کوي. آیا ملګرو ملتونو د طالبانو شرطونه منلي دي؟ په دې اړه تاسو معلومات څه دي؟
زه په دې اړه نظر نشم ورکولای، ځکه زه په کې داخل نه یم. دا کار د ملګرو ملتونو د نورو چارواکو له خاطر سره کیږي. زه د هغو مسایلو په اړه تبصره کولای شم چې په اړه معلومات عام دي. زه ویلای شم دا ډیر مهم بهیر دی. دا درېمه غونډه ده او کېدای شي نورې غونډې هم جوړ شي. که طالبان پکې ګډون وکړي، فکر کوم دا به ډیره مهمه وي چې د ښځو او نجونو د مسایلو په ګډون د بشري حقوقو په اړه بحث وشي. او ما په وار وار ویلي چې مدني ټولنه ښځې مهمه ونډه لري. د خپل راتلونکو په اړه بحثونو کې باید شامل کړای شي. اړینه ده چې هغه غونډې چې د افغانانو پر ژوند اغیز لري پکې ګډون وکړي.
بیا هم تاسو هر کله وایو مننه چې را سره په خبرونه کې مالیا زمون سره ملګری شوې ده. اغلی وژمه توخی چې د خزو د حقونو فعال ده او د جرمني څخه را سره ملګری کیږي، خو دقیق نه پوهیږم چې دا مهال دوی کوم ځای کې دي. ستړي مشه په خیر راغلی وژمه توخی.
سلامونه وړاندې کوم منځ جانې تاسو او ساسه تلویزیون لارې ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. زه هم دا اوس ورسېدم له جنیوا څخه، اوس فعلاً په جرمني کې یم. تاسو
مننه ژوندې اوسئ. وژمه توخی، تاسو خپله هم یادونه وکړه، تاسو جنیوا کې وی په د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا چې کومه شپږ پنځوسمه غونډه وه، تاسو هلته تللی وی او په مباحثو کې تاسو ګډون کړی دی. کله کوندې لومړی خو د دې غونډې په اړه راته وویل چې دا غونډه څنګه وه، ښه روانه وه، ښه تیره شوله، تمې مو څه دي د دې غونډې څخه نتیجه به څه وي؟
منځه جانې، د بشر د حقوقو کومه غونډه چې وو په مطلب کې دا په 13 تاریخ باندې پیل سو او بنو نسام شلم او همدارنګ نن هم سایډ ایونتونه وو، مختلف پروګرامونه، مختلف مجالس وو د مختلفو هیوادونو څخه وو، خو افغانستان هم مختلف غونډې او پروګرامونه درلوده. تقریبا سباندې د ډیشنل ورډ البته نهادونه چې د په تیرو ورځو کې البته چې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو په اړه چې کومه غونډه نیول شوې وه، د هغه څخه د مخه یې هم ځینې برنامه درلوده او وروسته یې هم پلان کې لري او د دې په جریان کې هم ځینې غونډې او کانفرنسونه او مجلس وو. خو ما شخصا په عمومي غونډه کې هم ګډون وکړه او هغه په 13 تاریخ باندې وو چې ریچارډ بینټ خپل راپور یې وویل، اخري راپور چې لیکلی وو د افغانستان پر وضعیت، د بشر د حقوقو پر وضعیت او همدارنګه د ښځو د حقوقو پر وضعیت، د نجونو د تعلیم پر وضعیت، تقریبا پنځو موضوعات ته اشاره کړې وه چې هغه د ښځو د کار په هکله وو، د نجونو د تعلیم په هکله وو، د ښځو د حقوقو په هکله وو، د بیان د ازادي په هکله وو، همدا نور موضوعات ته اشاره کړې وه، ورباندې بحث وکړه او همدارنګه په پایله کې البته د ټولې غونډې هغه نتیجه همدغه وه چې ورځ تر بلې د نن په افغانستان کې وضعیت د ښځو په وړاندې چې د مخکې طرف دی، نه یوازې د ښځو په وړاندې بلکې تبعیض د نارینه په وړاندې، د ځوانانو په وړاندې هم شتون لري، او د نن په افغانستان کې د ملا څخه پرته ټول افغانان که هغه ښځې نه دي، نارینه دي، د تبعیض سره مخ دي، او خاصتا بیا په تېره بیا ښځې چې په ټوله معنا له ټولنې څخه حذف شوي او په سیستماتیکه توګه له ټولنې څخه ګوښه شوي او له ټولو هغه ارڅخه چې د مخه دوی تحصیلې وي او حق دی له هغه څخه حذف شوي دي. نو د دې
وژمه توخی، تاسو او ستاسو نور مبارزین فعالان چې دي د حقونو، د بشري حقونو لپاره دا مهال په سوشل میډیا باندې یا ټولنیزو رسنیو باندې د جنډر اپارټاید لپاره یو کمپین پیل کړی دی، که د دې کمپین په لغوندې تاسو د لیدونکو سره معلومات شریکوي، تاسو څه غوښتنې لرئ؟
دغه کمپاین منځه جانې تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جنسیت پر اساس باندې تبعیض نور چې دا واضح او ډېره په ښکاره توګه ټولو ته معلومه ده چې د نن په افغانستان کې البته ښځې د جنسیت پر اساس د تبعیض سره مخ دي. تقریبا په دا دریو کلو کې، یعنی په ټوله معنا همدا اوس ښځې له ټولنې څخه حذف شوي دي، او حتی د خپل د کالو د رنگ د انتخاب حق نه لري، حتی د خپل رشتې د انتخاب حق نه لري، حتی د شپږم څخه لوړ چې باید وي خپل تعلیم ته او همدارنګه مکتبو ته ادامه ورکړي، چې په داسې حال کې چې هغوی ماشومان دي او حق دی، د هغوی البته ماشومان هم د تبعیض سره مخ دي، ځکه دغه د شپږم څخه لوړ نجونې چې دی دوی سوالس دیالس دولس کلنې نجونې دي چې طبعا هم ماشومان دي، نو دا واضح او ښکاره توګه، یعنی ډېر ښکاره خبره ده چې ښځینه په ټوله معنا د نن په افغانستان کې له تبعیض سره مخ دي د خپل جنسیت پر اساس باندې. نو په همدغه خاطر دغه کمپاین البته پیل شوی او دا واضح خبره ده، په دې باندې نړیوال هم پوهیږي او همدارنګه افغانان هم پوهیږي چې د نن په افغانستان کې ترزنل جنسیتي تبعیض سره مخ دي او طبعا کله چې جنسیتي تبعیض هغه په رسمیت پیژندل کېږي هغه خپل ځان ته پروسې لري چې هغه کوم تحقیق او همدارنګه ریسرچ او مثلا خاصه کمیټه ورته تعیینې چې هغه ځینې پروسې لري چې وروسته هغه ټول پروسو ته چې دوی ورسېده نو په پای کې البته هغه په رسمیت باندې پیژندل کېږي. خو زموږ غوښتنه البته د ټولو د ښځو حقوقو د فعالانو او د بشر د حقوقو د فعالانو په دې کې یو نیمه پخواني سیاسیونه او همدارنګه دیاسپورا چې بهر د افغانستان دی فعال دي دوی ټول په کې ونډه اخلي چې حداقل دغه پروسه دوی باید شروع کړي، ځکه دا واضح خبر ده چې ښځینه د نن په افغانستان کې له تبعیض سره مخ دي. خو زه خپله شخصا دا فکر کوم چې یوازې ښځینه نه بلکې نارینه او ښځینه او حتی ماشومان له تبعیض سره مخ دي، چې د ملاصقه پرته لکه مخه ما اشاره وکړه ټول افغانان له تبعیض سره مخ دي. نو د جندر اپارتاید یا هم دغه جزئیات په وړاندې تبعیض پروسه چې دی البته کمپاینونه ډېر زیات پراخه توګه روان دي د نن د بهر د افغانستان البته د مختلفو نهادونو له اړخه.
تاسو ګڼې وژمه توخی چې دغه کمپاینونه یو څه ګټه راوستي ده او خپل د ریچارډ بینټ وروستي ریپورت ته څنګه ګوري تاسو؟ څومره مهمه رول لوبولې شي؟
روسي راپور ډېر قوي راپور و، ډېر ښه راپور و، البته په ټولو هغه موضوعات باندې چې د نن په افغانستان کې هغه بحرانونه چې روان دي البته ټولو ته اشاره سوي و، ډېر کلي او همدارنګه په دلایلو باندې ورته اشاره سوي او ډېر قوي راپور و. نه یوازې چې بنټ البته دغه راپور ډېر قوي بیان، بلکه ټول یو نیمه هیوادونه چې علت خپل البته بیانیه درلوده د غوی لخوا هم د افغانستان وضعیت ډیر غوښون کې او همدارنګ وهیم ښکارا سو او طبعا نه یوازې دوی د افغانستان وضعیت وهیم ښکارا کې بلکې دوی هم ویره لري چې د کوم بحرانونو چې د نن په افغانستان کې روان دي د کوم تاوتریخوالي جنایتونه چې د نن په افغانستان کې روان دي دا یوازې افغانستان کې نه پاتې کیږي بلکې دا سرحدونه ماتوي او تر دوی هم رسیږي. نو طبعا دوی د خپل ځان په هکله هم فکر کوي. نو لکه ما د مخ هم اشاره وکړه چې د افغانستان وضعیت داسې یو وضعیت دی چې هغه ټولو ته ډېر کره واضح او ښکاره دی چې بحرانونه خپل هغه آخري اوج ته رسېدلی دی د نن په افغانستان کې. یو بل موضوع ته چې زه غواړم اشاره وکړم چې وروسته زما لپاره ولاړ نه سي، هغه دا دی چې دا یوازې د ریچارډ بینټ راپور هم نور کفایت نه کوي منظر جان د افغانستان په وضعیت باندې. د افغانستان وضعیت چې دی یعنی هغه کوم بحرانونو ته په کتو سره یو بل قوي میکانیزم ته ضرورت لیدل کېږي چې په یو بل شي باندې کار وشي، یو بل میکانیزم باندې کار وشي چې هغه مستند سازي وکړي د افغانستان په اوسنۍ وضعیت باندې. او دا یوازې دا کوم راپور چې بینټ ورکوي په فعال کې البته تو غونډو کې خو یو عمومي غونډه د ملګرو ملتونو په غونډه کې چې خپل عمومي راپور ورکړي. نو دا کفایت نه کوي. د افغانستان وضعیت چې دی ډېر زیات وختنیتر او همدارنګه ډېر بد دی. یوازې یو راپور یا هم یو بیانیه کفایت نه کوي د افغانستان پر وضعیت باندې. نو زه فکر کوم چې نړیوال باید په یو بل میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه د افغانستان وضعیت ته په کتو سره یو قوي میکانیزم واوسي او مستند سازي وکړي او د افغانستان د اوسني وضعیت لپاره د حل لاره پیدا کړي. څه باندې درې کاله کېږي چې نجونې مکتبو ته نه دي تللې، ښځې له کاره ګرځول شوي، فقر خپل آخري اوج ته رسېدلی ده او همدارنګه د ځوانانو فرار، د کدرونو فرار د نن په افغانستان کې یا هم تاسو ته بهتره معلومیږي چې یو نیمه البته داسې کیسونه هم لیدل کېږي چې کورنۍ تاوتریخوالی خپل هغه آخري اوج ته رسېدلی و. کوچنی عمر کې د نجونو ودول، په بعدو کې د نجونو ورکول او هم دغه حضور د نجونو بچول، دا هغه کیسونه دي. مور او ماشوم د مړینې کچه بخیر سعودی انستی هی ارخ کوونی سو تعلیمی ارخ کوونی سو اقتصادی ارخ بشری حق ارخ او همدارن در سیاسی ارخ کول ارخونه که چده مشکلات خپل آخری اوش درسی
داری. اغلی توخی کراشو خپل در طالبانو در ایز ولوری تا کم بحثونه چی کیگی طالبان در کنشمیر دغا اعمال و څخاوی ردونه کوي هغه وای چې دوی د جنډر اپارټاید نه دی کړی جنسي توپیری چلند نه دی کړی او د دې ترڅنګ دوی میرمنو ته حق ورکوي چې تعلیم او کې خودی شرایط ته په کتو بدغه برته خونځي پرانیزي یا پوهنتونونه پرانیزي خپل د ریچارډ بین د وروستي رپورت چې راغلی واغې ته هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد جواب ورکړی دی او هغه ویلی دی چې دا ریپورت د دوه د راتلونکي ناستې په درشل کې د اذهانو د خرابولو یو هڅه ده نو هغه د دې څخه انکار کړی دی تاسو د دوی دریس ته څنګه ګوري دوی وایي چې دوی خپل حل ته ډیره ستونزې لري او دغه ستونزې به حلوي او بیا به دغه ټول امکانات برابروي میرمنو ته
طبعا طالبان خو هم دغه خبره کوي ځکه دا د دوی ایدئولوژي ده چې یعنی کوم څه چې همدا اوس دننه په افغانستان کې روان دي دوی لپاره دا یو عادي موضوع ده دوی شل کاله د همدغه شي لپاره جنګ وکړي هست که در شل کالا حوستین چیزی توی پلاس که وی هم در غزه این دو نالوست در حوستین که تو دوی لخواه اجاد سوی و چین جونی دی باید مکتب پر پرین شوه سی و هم درنگا جونی دی باید کار تر پرین شوه سی و در شل کالا دوی مبارزه پردی رسو مکید هم در خوشی مخاره و او حقسی می لری پردیسی می چیزی توی پلاس که و مکتبون تای و رو چوی او پراپرون کسته هم درنگا زینی فعالان شوزین فعالان چاگوی ردیب سواهو و رسوی چاگا مختلف ارسال توی کار کوی نو در شل کالا هم هم دقا عرف که بخوز البته بخوز کار لپار بخوز در تعلیم لپار و جنگی ده او دو ایدیالوژی هم دقتی او در بود ری کالو دو کالو که بدلی جنم او کوم هغه کسانو چې دا د افغانستان چې طالبان بدل سوی او دوی تغییر کړی انسان نه لري دوی تغییر نه دی کړی او دا د دوی ایدئولوژي د دوی لپاره ډېر یو عادي مسله معلومیږي په داسې حال کې چې دوی په دې باندې نه پوهیږي چې په نړیواله سطحه او کوم ځانګړي د بشر د حقوقو د قوانینو په سطحه چې په نړیواله سطحه څوک ورته وګوري کنوینسیونونه نړیوال کنوینسیونونه شته د جرایمو البته نړیوال محکمه شته د عدالت نړیوال محکمه شته د هغه پر اساس باندې دا یو جرم ګڼل کېږي او دوی چې هر څومره ووایي چې موږ صحیح روان یو دا نورو ته البته دنیا ته واضح او کره خبره ده چې دوی صحیح روان نه دی او ټوله معنا دښز پولان دي دننه په افغانستان کې جرم روان دی او د هغوی سره ظلم زیاتی او همدارنګه تبعیض
اغلی توخی مونږ به ستا سره هم خبرو ته دوام ورکوو هڅه کوو زمونږ بله میلمنه هم زمونږ سره ملګری شي خو غواړو یو ریپورت چې لرو په پروګرام کې هغه هم د لیدونکو سره شریک کړو تیره ورځ د کډوالو د نړیوال ورځ وا چې په هغه کې دلته د طالبانو واکمنی دوه وروسته امریکای ته اوازې لاتیا زره څخه زیات افغان کډوال راوستل شوې دي او دوی وباسل شوې دي له دې ځایه افغانستان څخه خو بیا دلته چې کله راغلي دوی ته دوه کلنې هیومینټیرین پارول ورکل شوې ده او دغه پارول چې دی دا یو لنډمهاله د اوسېدو اسناد دي البته اوږدمهاله نه دي خو د هم لند محاله اوسیدو اسناد لکبل د افغانانو پر ژوند باندې اغیز هم شوې دي نو راځي چې دغه ریپورت په ګډه سره وګورو او بیا به راځو بحث ته دوام ورکړو
په کال 2021 اگست میاشت کې کله چې طالبان یې وار بیا پر افغانستان واکمن شول، امریکا په خپل تاریخ کې تر ټولو لوی بشری انقلاب پیل کړ. د اړوند ادارو د رسمي شمیرو له مخه په دې انقلاب کې د 80,000 څخه ډیر افغانان په لومړۍ اونۍ کې امریکې ته راغلل. امریکا ته د رسیدو سره له 80,000 څخه ډیر راوستل شوي دغه مهاجرینو ته دوه کلنۍ هیومانیټیرین پیرول ورکړل شو، کوم چې موقتی مهاجرت دی او د دایمي استوګنې اسنادو اخیستو لپاره دا مهال هیڅ لار نه لري. دی بهیر افغان کډوال له ډیرو ننګونو سره مخ کړی دی. مسیح صدیقی چې د طالبانو واکمنۍ وروسته امریکا ته راغلی، په نیویارک کې د کولمبیا په معتبره پوهنتون کې ورته داخله ورکړل شو.
I was admitted at Columbia University for the fall of 2023. I did a 10-1 semester.
د کولمبیا په هنتون 2023 کال کې ماته داخله راکړه او ما یو سیمستر هم وویلو. په لومړي سر کې ما فکر کاوه چې زه به دا توان ولرم ځکه چې ما د خپلې کورنۍ ملاتړ درلود، خو د یو سیمستر له ترسره کولو وروسته پوه شوم چې زه له مالي پلوه دا زده کړې سرته نشم رسولی، ځکه چې زما د کډوالې اسنادو له کبله زه د زده کوونکو سره فدرالي مرستې نشم ترلاسه کولی، هغه مرستې چې نور امریکایي وګړي یا اوسیدونکي یې ترلاسه کولی شي.
سفیولا روف په امریکا کې د هیومن فرست بنسټ ایښودونکی دی، هغه سازمان چې افغانانو ته د نن په امریکا کې مرستې چمتو کوي. دغه سازمان د طالبانو واکمنېدو وروسته او د افغانستان څخه د انخلا پر وخت د 1400 امریکایي وګړو په ګډون د 2000 څخه ډیر افغانان استلی دي. روف دا مهال په امریکا کې د تیرو دوو کلونو راهیسې د افغان اجسمن اکټ په نوم د یو قانون ملاتړ کوي چې د تصویبېدو له مخه به یې د دغه غلو افغان کډوالو لپاره د دایمي اوسېدو اسناد ترلاسه شي.
So Afghan Adjustment Act that was introduced in May of 2022 is one of the most important piece of
legislation. The Afghan Adjustment Act یو له خورا مهم قوانینو څخه دی چې په 2022 کې د هغو متحدینو سره د مرستې د لپاره معرفي شو چې موږ په 2022 کې امریکا ته راوستل. د 80,000 څخه ډیر افغانان امریکا ته راوړل شوي او ډیری د humanitarian parole سره راغلي دي. دوی په امریکا کې د پاتې کېدو لپاره یوازې دوه کلنې ویزې لري او راتلونکي ناڅرګندو. که څه هم د پیرول موده د یو کال لپاره وغځول شو، خو دوی لا هم له نامعلومه راتلونکي سره مخ دي. په امریکا کې د هر ډول قانون تصویب یو لوی خنډ دی او تاسو باید د هر قانون تصویب لپاره غرونه راچپه کړئ. په ځانګړي توګه دا مهال چیرې چې سنیټ او ایوان ډېر ویشل شوي دي، ځکه چې دا قانون یو څه د مهاجرت سره تړاو لري. ریپبلیکنز اوس د مهاجرت د هر ډول قانون خلاف دي، خو دا قانون د هغو متحدینو لپاره دی چې په افغانستان کې له 60 کلونو څخه زیات د امریکا ملاتړ کړی. که دوی بیرته افغانستان ته لیږدول کیږي، نو دا د هغوی ژوند ته یو لوی ګواښ دی.
د اړوند ادارو له مخه دا مهال په امریکا کې د حقوقي مرستو د منابعو ظرفیت کم او د مهاجرت پروسه د کلونو ځنډ سره مخ ده.
When their legal case is in process and it takes
کله چې د دوی قانوني قضیه ډیر وخت نیسي، نو دغه کډوال د ځینی فشار سره مخ سي او ځینی وختونه دا قانوني زغل د دوی رواني روغتیا باندې اغیز وکړي.
مسی په مشرانو جرګي او نورو استادو هغه کوي چې د افغان اجسمن اکټ تصویب کړي.
As a US government official always say that we
لکه څنګه چې امریکایي چارواکي وایي، د خپل افغان متحدینو ترڅنګ ولاړ یو. موږ تمه لرو چې دوی په د خپل متحدینو ترڅنګ ودرېږي، ځکه زه شخصا په دې باور یم چې دوی تر اوسه د خپل افغان متحدینو ترڅنګ نه دی ولاړ. نه یوازې د هغو کسانو سره چې شاته پاتې دي، بلکې هغه هم چې اوس مهال دلته د کډواله له محدودیت سره مخ دي، لکه زما کورنۍ او زما په سیر افغانان چې دلته مشت دي. زه غوښتنه کوم چې زما د ایالت سناتوران او استاذ د افغان ایڈجسٹمنٹ قانون لا تړوږي. زه ډاډه يم چې د دایمي ستوګنې لاره او طبيعت په د افغانانو په ودا او بریا کې ډېره مرسته وکړي.
امریکا کې د نورو کډوالو په څیر افغانان هم په چټکۍ سره کارمندني ته وهڅول شول چې وټوانیږي د ژوند وړ لګښتونه پوره کړي. خو د کډوالو سره د مرستې ادارې وایي په هر ادارې کې د استخدام یا ګمارنې لپاره د اسناد لرل ډیر مهم دي، د کوم چې د پای نیټه نږدې ده. د همدې لقبل ځینو افغان کډوالو ته د خپلو ادارو یا کار ځای لخوا د قراردادونو ختمېدو حال هم ورکړل شوی دی. ونزا شهید دیوا، امریکا غاگ، واشنگتن دی سی.
تا تاسو دغه ریپورت واوریدو اغلی وجمه توخی ستاسو په بحث دوام ورکو یو روسي پښتنه لرو تاسو څنګه نه چې پتیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې چې پر میرمنو باندې د 50 څخه کم زیات محدودیتونه یا بندیزونه لګیدلی دا په خپل په افغانستان کې افغاني ټولنې ته افغانستان ته څومره زیان رسون کړي
زه خو تر ټولو د مخه ما په بار بار یعنی ډیر وخت خپل مرکو کې هم دغه د ځوانانو یا د کډرونو فرار ته اشاره کوم چې دا خپل یو لوی زاید د افغانستان لپاره یو لوی بحران دی د افغانستان لپاره چې دا برته تاثیرات د افغانستان پر اقتصاد باندې او همدارنګه پرمختګ باندې چې ډیر منفي تاثیرات البته شو کېږي کله چې دوی مثلا په د تیرو شلو کلونو کې زنه وایم چې اکثریت ټول تحصیل د سو او یا هم عالی تحصیلات او هم دغه د مسوی تر کچې تر د پی ایچ ډی تر کچې پورې د لسانس تر کچې پورې خپل زده کړې دوام ورکړي خو تر اقلیت ډیر کسان چې البته تحصیل کرده هغه په د تیرو شلو کلونو کې زده کړې او زحمتونه یې وویستل او د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یو ښه نیت یې درلود یو ښه احساس او همدارنګه د وطن لپاره یو ښه فکر درلود او متاسفانه نه یوازې چې فکر یې په هغه هیلې او امیدونه یې له منځه ولاړه بلکې مهاجرس او په مهاجرت کې هم ستونزه او همدارنګه مشکلات سره مخ دي یو تراوما څخه هم تیریږي زده کړو ته هم ادامه نسي ورکولی مهاجرت اسناد هم نه دی معلوم به سرنوشت دی نو دا هغه ستونزې دي چې البته چې ما باید د دې شي لپاره د حل لاره پیدا کړم او کار وکړم
ډیر زیاته مننه غلی توخی چې تاسو راغلی زمو سره مل شوي او تاسو په دغه غونډو کې هم ګډون لري چې د افغانو میرمنو په نمائندګۍ تاسو هم هلته ګډون کوي خپل غاک شریکوي ډیر زیاته مننه تاسو ته خېشي به غواړو سلوړې و باد اوسې
ډیر مننه کوله
د وی ګرانو لیدونکو او ریټونکو خبرونه دوام لري غواړو چې په خبرونه کې یو ریپورت ولوري تلار شو افغان هنرمند پری غلامی چې په افغانستان کې د نظام بدلیدو څو ورځې وروسته پاکستان ته کډواله شو وایي چې د چیرو دریو کلونو راهسي د خپل هنري فعالیتونو څخه لیري پاتې ده پری په خبره ژوند ته د ورپی خو خطر له کبله نشي کولای چې خپل هنر ته دوام ورکړي نور معلومات یې څه دي تفصيلي څه دي د دیو خبریال حمید الله او عثمان خان په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو
زمو امید نشته چې افغانستان ته زوړ شو غاني باندې وایم ولې چلته زمو ژوند نشم کولای دلته څوک نه پیژنم دلته خلک وایي چې سندرغاړي څوک نه پریدي مرکه زنه وایم غاني زه یم پری غلامی او زه خپل سندرغاړی ما په افغانستان کې اوسېدم زنه هکلنه او ما چې زه په سینما کې راغلی ما په فلمونو کې می کار کوله او زما پیلا فلم یو فلم دا برباد رفته او زما فلمونه چې دی ټوله ز فارسی هغه کې خبرې کوم فارسی دا او زه چې موسیقي ته راغلم دا پښتو دی سندره زما پښتو دی پښتو وایم او دا دریم کال کېږي چې مونږ دلته یو ډیر حالات خراب پد ولاد نه سندره وایو نه می فلم ته زوم زه د یره نه بار نه زما ما ویل په افغانستان چې مړ نه شوی دلته خو مړ کېږي خامخه او خلک ما ته وایي چې د سیدی پیښور د سیدی خلک مړ کوي او دا سه خلک ژوند نشي کولی او سندرغاری خو بيخي ژوند نشي کولی زه د یره نه پاس پکور کې پراته یم شپې روټي پیدا شي سبای نشته دا چې سبای وی ګرمه نشته دا همدا سه زموږ ژوند تیریږي
هر سنه بت شو خو ایمان نه تر نه نشم زلک ایمان افغانستان تیر نه نشا
دا یوازې د پری کیسه نه ده دا سه ډیر جنکه ډیر سندرغاړي ډیر هنرمندان په مشکلاتونو کې دي ولې چې کار روزګار د چانی نو اکثر د غربت سره مخ شي، نو داسې ډیر زموږ هنرمندان په مشکلاتونو کې دي. دې کډوالې ډیر زموږ داسې خزینه سندرغاړي چې هغوی فن پرېښودو، هغوی بیخي د فن نه لاس واخیستو، او داسې د پری مثال چې درې کاله کېږي فکور کې ناز دی، نو پروګرامونو ته نشي تللی، محفلونو ته نشي تللی، داسې مشکلاتونو سره مونږ مخ یو. او اس گزران زموږ دلته نور نه کیږي، په دې چې ډېر سخت حالات سره موږ مخ یو.
تاسو یو طرف ته وایي چې نه حکومت وایي چې دلته د ایثار شي، مونږ ته پروټیکشن ورکو، مونږ ته سټیټس ورکو، لیګل دي دلته، بیا بل طرف ته نه ورته تاسو سزا پرووایډ کوي چلته دی اوسې دي شي یا سکار روزګار وکیا ورته تاسو پیسې ورکه، او په بل ځای باندې ورته ان او سی اوم نه ورکوي چې تاسو یو کور ځان لپکرایا باندې ونی سه یا سکار روزګار تاسو شروع کې، او خه کافی ذات مسلې دي چې کم باندې حکومت اوم ځان ړوند کړ کړ دے، او وسری وسری نه سره پاکستانی حکومت بلکې کم د امریکای حکومت ته ور سره د یورپین کنټریز دي چې چا په اړه باندې د چا په زور باندې دوی راغلي دي پاکستان ته، چې هغه دا ویلي دي چې دی دوی د پاکستان نو باسي اغه اوم په دې باندې ځان غلې کړې دي.
پولیس والا راغ ما مادوم را تنگول کئ اوسم راضی زمونګه پکور کئ هسی فزول راضی چې تاسو خپل وطن ته ورشي، داسو داساسو وطن نه دی، بس مونږه چیرته ورشو چې افغانستان تم زور شمه ما طالبان مړکئ دل تم ز ژوند نشم کوله چیرته لار شو مونږه. اوس مالک ما ته جواب ورکړی دا چې کور خالی کا، درې میاشت کیږي زه د بجلی بل می ورکړی نه دا، د کور کرایه می ورکړی نه دا، بس زه د کم ځای وکړم، چیرته د کم ځای راوړم. خدایو کې چې داسې وشي چې زه بیرته خپل صدر ووایم، خپل په فلمونو کې کار وکړم، اوس دلته په کور کې ټینشن کوم، ورونه ته ګورم، ډېره حالات مې خرابه ده. او زه ډیره خوشاله یم چې زه درې کاله بعد نه زه سټوډیو ته راغلی یم، ما ریکارډ مې وکړو، سندره مې وویله، زما مینه مات شو، او زه ډیره خوشاله یم.
زیات ایشوز چې کوم دي د فنکارانو دي، ځکه چې دی خو التنا چې کوم په حالات کې راغلي دي، افغانستان کې موسیقي بند شوې ده، نو یو د دې تریټس دی التا دلته په دغه بد حالات کې دلته راغلي دي. پښتونخوا کې چې موږ کم کیس د ارتستان د پاره کړه دي، نو یو سل شپېتو پورې تعداد چې دا کیس تاسو کوم موږ ریټ پټیشن پای کوډ کړو، دې لپاره داسې ډېر خلک دي چې هغه بس په دغه طریقه چې بس پاډر کراس کړل دلته راغلي، نو هغه تعداد هم چې اوس دی وخت سره نوي کسان راغلي، نو هغه سل د پاسه تعداد هغه دی.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې ورېدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسید. د خبرونه چې د افغانو میرمنو او نجونو لپاره ځانګړي شوی و، او تاسو واورید چې ملګرو ملتونو د افغان میرمنو او نجونو پر وړاندې د طالبان د حکومت د اقدامات د جنسي یا د جنسیت پر ضد یو سیستماتیک تبعیض بللې دی، او د ژر تر ژره د دغو اقداماتو د لغوه کېدو غوښتنه هم کړې ده. د همدې سره زموږ خبرونه هم پای ته رسید. د دې خبرونه قربانه و ما زه منزه شهید، د خبرونه پروډوسر و عبد حسین، او تخنیکی رخت نور همکاران هم و چې په دغه خبرونه کې څنګه سره مرسته وکړه. ډیر زیاته مننه کوم تاسو د ملتیا هم، او تاسو په لوی الله سپارو، سلوړ او آباد اوسئ. د الله پامان.